لیکوال د خپل فعالیت لپاره یو مرکز ولري، د دوی کتابونه چاپ سي، د دوی آثار چاپ سي، او افغان ماشوم ته د دې ذوق او د دې فکر د روزنې لپاره لازم مواد تهیه سي. نو د دې انجمن د جوړولو لپاره لومړنۍ غونډې پیل شوې دي او فیصله شوې ده چې د دغسې انجمن د جوړولو لپاره یو جوړښت رامنځته سي، یو مقرره یې سي، هغه بنسټ باید څنګه وي، او دغه راز د دې لپاره چې د لیکوالو نظریه هم واخیستل سي په راتلونکو اونیو کې به په دې برخه کې یو سیمینار هم جوړ سي. په دې سیمینار کې به د ماشوم ادب د لیکوالو او صاحب نظرانو په شمول یو شمېر فرهنګیان برخه واخلي.
تیرونه عارف شاعر او بيدل پیژندون کې استاد عبدالعزیز مهجور له فانی دنیا سترګې پټې کړې، له مخې رڼا او پر مزار دی نوروي. مرحوم مهجور 22 کال له مخه په کندهار کې دنیا ته سترګې پرانستې وې. د اقتصاد په هنځای لوستي وو او له ادبیاتو سره مینه و. د چې لازلمای وو د خپل پلار په پلی قدم کې خود در واخات. پلار عبدالحمید محمد اسیر چې په قندیا غ مشهور د بيدل د مکتب لمینوالو او په افغانستان کې د بيدل د اثارو مفسر وو. مهجور د پلار تر وفات وروسته دا ډیوه بله وساتله او په دې برخه کې شاوخوا وشت مختلف اثر ولیکل چې یو کتاب یې د شرح بيدل په نوم دی. ویل کېږي چې تر اوسه د بيدل په ژوند او شاعري داسې جامع کتاب په هندوستان، ایران او تاجکستان کې نه دی لیکل شوی. استاد عبدالباقی هیلمن چې د تصوف په برخه کې یې ګڼ اثار لیکلي او له ارواښاد مهجور سره یې له نږدې پیژندل، د مرحوم د ژوند او اثارو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
محمد عبدالعزیز مهجور یو عارف شاعر او بيدل د کلام مفسر و. د په 1943 کال کې د قندهار په ښار کې زیږیدلی. د ده مرحوم پلار محمد عبدالحمید اسیر ملقب په قندی آغا یو ستر بيدل شناس و د منطقې په سطحه. د ده په کور کې هر کال د حضرت خواجه معین الدین چشتي، خواجه غریب نواز او د حضرت ابوالمعالی بيدل رحمت الله علیه ورسونه دایریدل. د حضرت بيدل رحمت الله علیه حلقه د درس او شعرونه به تفسیریدل. هر هفته په هفته کې یو ځلې هلته د دوی په کور کې د خپل د قندی آغا په وخت کې د هغه د ریلت نه وروسته مهجور صاحب د خپل د پلار هغه څراغ هغه ډیوه بله وساتله. نو د په د اقتصاد پوهنځی نه فارغ دی، ماموریتونه یې کړی په دولت کې، د رئیس د بانک انکشاف صنعتي و. نه اثر چاپ شوی دی، اکثر آثار یې د بيدل د کلام د تفسیر په حق لدی. دوی هر کال لکه خپل پلار د حضرت خواجه غریب نواز ورسونه هم دایرول، د حضرت بيدل ورسونه هم دایرول، حلقه د درس یې هم فعال ساتلی و. او د بيدل په کنفرانسونو کې چې د هند، ایران او نورو هیوادونو کې کېده فعالانه شرکت به یې کول، خپل مقالب لوستلې. ډېر متواضع او د فرهنګیانو سره ډېر خواخوږي درلوده، علاقمند و. په همدې خاطر ډېر محبوب و د فرهنګیانو، صوفیانو او عرفاو تر منځ. دې درې ورځې مخکې په ډیلي کې خپل ځان خپل خالق ته وسپارل او هملته د حضرت بيدل سره لکه چې خدای پاماني دپاره تللی و. هیله من یم چې د ده خلف الصدق لکه چې دی د خپل پلار خلف الصدق و، د ده ورور عبدالله موفق احسان اسیر او د ده زامن چې ډېر علاقمند دی د ادب سره، د عرفان سره، د شعر سره، محمد عبدالقادر آرزو، تعصیب جان اسیر، اسما جان، دغه ډیوه بله وساتي.
د چنګاښ د میاشتې په شپږویشتمه نیټه د یونسکو سازمان د فرهنګي برخې استازي عمر خان مسعودي د عینکو پروژې د کیندنو اسناد د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست ته وسپارل. د باختر اژانس د خبر له مخې په دغو مراسمو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د دې پروژې په برخه کې د نړیوال بانک، یونسکو او د قانون وزارت د همکاریو په خاطر مننه وکړه او وویل د عینکو د مسو په پروژه کې د تیرو دریو کلونو د فعالیتونو او کیندنو د اسنادو له مخې څېړونکي کولی شي دقیق معلومات ترلاسه کړي. د دغو اسنادو اصل د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په آرشیف او کاپي یې د لرغونپوهنې په ریاست کې ساتل کیږي. دا صوبمن تیمور کتاب مخکتنه وشوه. دغه کتاب د تاریخ د ایښوون کې څیرې تیمور ګورګانی چې پاګوړ تیمور مشهور د خاطرو ټولګه ده چې له وسه په ډیرو مخونو کې یې پښتو ژباړه چاپ شوې ده. دغه کتاب فرانسوي لیکوال مارسل براون راټول کړی او نور افضل عابد پښتو ته ژباړلی. په صوبمن تیمور کتاب کې تیمور د خپل ژوند هغه کیسې کړي چې څنګه یې زده کړې وکړې او څنګه یې بیا د نړۍ د نیولو نیت وکړ. تیره چهارشنبه په دانش خپرندوی ټولنه کې د دې کتاب مخکتنه وشوه. ویناوالو د نور افضل عابد ژباړه وستایله او نوموړی وهڅاوه چې په راتلونکي کې نورې ژباړې هم وکړي.
د سلون جنو سلو ستونزو او سلو الله رو تیاتر جوړون کې وایي چې په افغانستان کې له اوسنۍ ستونزو د وتلو یوازنې لار د علم او پوهې لار ده. دوی تیرونه هم دا پیغام د یوې نندارې په جوړولو سره وړاندې کړ. زموږ همکار خان محمد سین دې نندارې ته ورغلی. د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د سل نجونو سل ستونزو او سل حل لارو د تیاتر د پروګرام مسؤول نجونې وایي چې د ناپوهۍ او د ستونزو د حل یوازینۍ لار لیک لوست، د کتاب مطالعه او د علم زده کړه ده. دوی وایي ناپوهۍ او ستونزې تلپاتې نه دي او افغانان کولی شي چې موجوده ستونزې د علم، پوهې او منطق پر مټ هوارې کړي. دوی د لیک لوست، مطالعه او د علم د زده کړې اهمیت د سې شنبې په ورځ په کابل کې د یو بې غږه تمثیلي تیاتر په اجرا کولو سره بیان کړ. د سل نجونو سل ستونزو او سل حل لارو د پروګرام په دغه بې غږه تیاتر کې یوه ښځه له یوې ستونزې سره مخ ده او ژاړي. دا ښځه په داسې یوه کوټه کې ناسته ده چې دروازې او الماری ته کلپونه پراته دي. دا ډېرې هڅې کوي خو د دروازې او الماری کلپونه نشي خلاصولی. بیا یو نارینه راځي او غواړي چې دغه کلپونه په بیاتي او سټکونو سره خلاص کړي، خو دا هڅه هم ګټه نه کوي. ورپسې یو څو تنه لیک لوستې راځي او پر الماری پروت کتاب لولي چې کلپ په کونجي خلاصېږي. دوی په کتاب کې لولي چې کونجي چیرې ده، هغه مومي او کلپونه پرې پرانیزي. د دغه تیاتر وروسته د سل نجونو سل ستونزو او سل حل لارو د پروګرام جوړونکي حلیمې کاکړ د یاد بې غږه هنري تیاتر د هدف په اړه وویل:
د صورتي کې ما کتاب در 24 ساعت نخانه یا ظلم و ستم اصلي سر خود
کله چې زه په څلورویشت ساعتونو کې هم کتاب ونه لولم، په دې معنا ده چې په خپل ځان ظلم کوم. کله چې کتاب ولولو هیواد به مو ودان شي او پرمختګ به وکړي. زه غواړم له دې لارې د هیواد ځوان که ولته یو انګیزه ورکړم.
د دغه پروګرام مسؤلینو وویل غواړي چې خپل طرحې د پوهنې له وزارت سره هم شریکې کړي. په دې مناسبت په جوړ پروګرام کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مرستیال کمال سعادت د تنظیم شوي پروګرام محتویات وستایل او د هیواد خلکو په تیره د ښځو او نجونو پر زده کړو ټینګار وکړ.
دا مشکل زموږ ستاسو په جامعه کې دی، ان دا مشکل په مونږ او تاسو کې دی. ولې ته د خپل بچی مسټری ته لیږي او خپل خورکۍ ته دا زمینه نه برابروي چې کلی کې مکتب، جماعت، مدرسې ته ولیږي؟ کاکا، مشره، ملک صاحب، ولسوال صاحب دا مشکل ته حل کولای شي.
د ولسی جرګې غړي عبدالقادر ځاځي وطن دوست وویل د ټولنیزو شبکو د زیاتوالي له امله په هیواد کې د کتاب مطالعه کمه شوې ده. د پر ځوانانو ټینګار وکړ چې هیڅکله هم د زده کړو او مطالعې څخه لرې نه شي. ښاغلي ځاځي وویل په هیواد کې د اکثرو ستونزو لامل د خلکو ناپوهي او له لیک لوست څخه لرېوالی دی.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
په دې وروستیو کې د څراغ په نوم د استاد اسدالله غزنفر د مقالو یوه ټولګه مومن خپرندوی ټولنې په 401 مخونو کې چاپ کړې ده. د ښاغلي غزنفر تر دې له مخه هم دې ته ورته یو کتاب کلتور او ټولنه چاپ شوی و. دی وایي نوی کتاب مې له پخواني کتاب سره څه نه څه تفاوتونه لري. د ښاغلي غزنفر سره مې په همدې ارتباط مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم. غزنفر صاحب ستړی مسې؟
تاسو ستړی مسې؟
مهربانی. د کتاب مبارکی درته وایم.
مننه.
او ډیر ښه نوم مو ورته انتخاب کړی د څراغ. ما خپل هم ډیر خوښیږي څراغ.
او ستاسو خو به ځکه هم خوښیږي چې ستاسو کتابو دا څراغ در سره واخله.
غزنفر صاحب، په دې وروستو کې ستاسو مخکینی کتابونه بیا چاپ شوي دي، کلتور او ټولنه، جادوګر، هنر، او ستاسو د کیسو یوه ټولګه، او په دې اوسو شپو کې مو څراغ چاپ سوی.
د دې څراغ پکې نه وای دی او دا نور بیا چاپ
نور بیا چاپ سوی دی. د ټولو بیا مبارکي درته وایم. د دې نوې کتاب په ایسه کې مراته وایست چې موضوع څه ده، د کوم موضوعات باندې لیکل سوی کتاب ده؟
عمان صاحب، د موضوع په لحاظ دا زما په نورو کتابونو کې کلتور او ټولنې ته
ډیر ورته دی، مختلف موضوعات دي پکې. یوه لویه برخه د مقالو خو اجتماعي مسایلو ته بیله ده، فردي او اجتماعي مسایلو ته، لکه د انسان شخصیت سره تعلق ولري، د اجتماع له مشکلاتو سره تعلق ولري، دغسې مسایلو سره. او په هغې برخه مې نه مهم ایشی دی د روغې ټولنې ارزو. یوه بله برخه د دې کتاب له ادبیاتو سره تعلق لري، د ادب له تیوري رانیولې تر کره کتنې پورې. او اسې زما خپل تاثرات دي، کله مې یو بیت اورېدلی دی، لوستلی مې دی، هغې یوې مقالې ته هڅولی یم. نو دغسې فرهنګي او ادبي مسایل پکې شامل دي. یوه بله برخه بیا د ګرامر مقالې دي، د پښتو ګرامر په حصه کې ځینې مسایل زما ذهن ته راغلي دي، هغه مې لیکلي دي. یوه بله برخه یې عمدتاً راپورتاژونه او خاطرې دي، یو څه ما لیدلي دي، یو چیرته تللی یم، یو څوک مې لیدلي دي. بیا مې د هغو په حصه کې، د خپل کلي په حصه کې مې ځینې خبرې کړې دي، راپورتاژونه او خاطرې، دغسې یو مکس حالت دی. او په اخیر د کتاب کې یو پنځمه برخه هم لري، په هغه کې مې خپلې ځینې مرکې، درې مرکې وې، پخوا مې له مطبوعاتو سره کړې وې، هغه مې پکې شاملې کړې، چې ملدا ژانر دی هم پکې.
غزنفر صاحب، ټول څو مخه کتاب ده؟
دا خو 401 مخه کېږي.
401 مخه کتاب او ډېر مختلف موضوعات. ولې مو ډېر مختلف موضوعات سره یو ځای کړي دي؟
زما خو نور هم اکثره کتابونه له مختلفو موضوعاتو کتابونه. عمان صاحب که مې دا موضوعات بېلولی، کتابونه کوچني کېدل. او تجربې راته ښودلې ده کوچنی کتاب په کتابخانه کې ورکیږي. زه خپله کتابتون لرم، او چې کتاب کوچنی نو بیا ورکی، بیا پسې ګرځم، پیدا کولای نسم. نو ډېر کاله کېږي دې نتیجې ته رسېدلی یم چې کتاب دې یو څه لوی شاید یو بل تعدایي. البته په یوې موضوع یو کتاب لیکل داسې یو نسبتا لوی فارغ وخت غواړي، چې متاسفانه موږ په اوسني ژوند کې دغه چانس نه لرو یا کم لرو. البته عمان صاحب، ما په خپل ژوند کې چې خپل لومړنی کتاب لیکلی دی، هغه البته ډیر کاله پخوا لندن کې و، مجله خپرېده، ډیوه، په هغه کې داسې 80% یې خپور شوی هم دی. هغه سمبول په ادب کې نومېدو، هغه بیا په یوې موضوع باندې یو کتاب و. خو له هغه وروسته چې مې کوم کتابونه لیکلي دي، هغه په مختلفو موضوعاتو دي.
غزنفر صاحب، د ګرامر په برخه کې مو ډیر په جزئیاتو باز کړی. پخوا مې دې ته ورته ستاسو مقالې لوستې وې، یو وخت مو په او مقاله لیکلې وه، یو وخت مو په چی مقاله وه، همداسې په توګه مو یو وخت مقاله لیکلې وه. څنګه مو داسې له جزئیاتو سره علاقه ده؟
عمان صاحب، زموږ په وطن کې چې معمولا په ګرامر باندې بحثونه کېږي، د ګرامر کتابونه چې وړاندې کېږي، تقریبا کوشش کېږي چې ټول ګرامر راواخلي. په هغه کې بیا زما په نظر باندې نوې خبرې کمې کېږي. مثلا اسمي په اسم خبرې کېږي، یو فصلي د اسم ډولونه، هغه چې پخوا معرفي سوي تقریبا هماغه ډولونه یي، او بیا صفت یي، بیا د صفت تعریف یي، بیا ډولونه یي، دغسې نور توکي. یو خو که په ټول ګرامر خبرې کوي، نو ډیره لویه برخه به طبعا هغه خبرې چې پخوا هم سوي دي، نو دا ډیر تکرار خبرې هم ممکن لوستونکو ته ډیرې جالبې نه وي. په دې جزئي مسایلو باندې کار کول زما په نظر دغه امتیاز لري چې ښه رڼا ورباندې اچول کیږي. وړه خبرې دي خو ښه رڼا دې ورباندې واچول سي. فرضاً لکه تاسو چې ویل، ما پخوا په چی باندې مقاله لیکلې ولا، یا په نورو حروفو باندې، په ځینو ربطي حروفو باندې ما مقاله لیکلې وي، په دې کې دغه تمایل شته. مثلا په دې کتاب کې مې په هم باندې مقاله لیکلې ده، په یو باندې مې مقاله لیکلې ده، په لا باندې مې مقاله لیکلې ده، دغسې مسایل دي. او البته لکه څنګه چې مې وویل، مقصد مې دا دی چې کله په جزئي مسایلو خبرې کوو، نو رڼا ډېره ورباندې اچول کېږي، او له بلې خوا نوې خبرې هم ممکن پکې ډېرې وسي. په دې ارتباط به یوه بله خبره هم وکم. دا کلمې په مختلفو ډولونو ویشلی سو. یو ویش یې هم ممکن دا وي چې ځینې کلمې کله کله په ژبه کې راځي، خو ځینې کلمې په ژبه کې بیخي ډېرې راځي. مثلا دغه حروف، که هغه اضافي حروف دي که ربطي حروف دي،
او کله کله ډېر تکرار هم په سړي غمېږي.
دا یعنی دا دی جمله بندیو بنیاد تشکیلی لکه چه یعنی ما یه وقت پدی بنی غور کاو پدی رو لیکنو کی پو هرو پنزلو سو کلمو کی یو زل چه رازی یا شلو کلمو کی یا ممکن تر دی پا کمو کلمو کی چه رازی او دا غسی دا هم دا غسی دا دا غا کلمه درابت کلمه او اضافی حروف دما تجربه دا دغه جمله چې غلطی شي هم د دوی د بیځای استعمال په وجه غلطی شي نثر که شایسته کیږي هم ډیر د دوی له ځای استعمال سره تعلق لري که جمله واضح لیکو دغه وضو سره هم ډیره مرسته همدغه کوي خپل لغت دومره نه کوي مثلا که موږ مرکز وایو که پایتخت وایو که پلازمینه وایو دا درې سره مترادف کلمې دي او د جملې په جوړښت کې خاص فرق نه کوي خو دغه حروف چې دي دغه د جملې په شایست کې په بدرنګۍ کې په وضوح کې په عدم وضوح کې او په روغوالي او ناروغوالي کې لوی نقش لري نو ځکه له دغسې مسایلو سره ممکن زه ډېره دلچسپي ولرم
غزنفر صاحب د کلتور او ټولنې د کتاب او دې کتاب خاص فرق په څه کې ده
دا دوه کتابونه سره ورته دي د کلتور او ټولنې په کتاب کې لکه څنګه چې له نومه یې ښکاري یوه برخه فرهنګي بحثونه وو او یوه برخه هم له ټولنې سره مربوط بحثونه وو او دا هم تر ډېره حده پورې همداسې دی خو البته فرقونه لري یو فرق دا دی چې البته د شکل په لحاظ باندې په کلتور او ټولنه کې دا مقالې خورې ورې وې یو به د ګرامر مقاله وه بل به د ادب د تیوري مقاله وه بل به د یو چا د بیوګرافي لیکلو کوشش و بل به یو اجتماعي موضوع وه داسې مختلف موضوعات تیتو پرک و په دې کې مې دا کتاب په پنځه برخې ویشلی دی یو خو د شکل په لحاظ دا فرق دی بل په دې کې مې د شکل په لحاظ او د فورم په لحاظ مرکې شاملې کړې دي ځینې خپلې پخوانۍ مرکې مې یو نیم ځای ولوستې د کلونو په تیریدو سره نو دلچسپي مې پیدا شوه چې ولا دې کې هم خبرې شته له بلې خوا په دې کتاب کې یوه نسبتا مهمه برخه د راپورتاژونو د خاطرو لیکلو ته بېله سوې ده په هغه کتاب کې هم شته خو په دې کې نسبتا دې ته ډېره توجه سوې ده نو دغه ګومان کوم تفاوتونه دي
خوښمو چې کومه خاطره راته لولی یا که لنډه یې یا کوم بل داسې جالب مطلب چې راته ویل ولی
د همدې کتاب
د همدې کتاب
عمان صاحب راډیو کې خو نو وخت ډېر نه وي کوشش بکوم چې تر ټولو یو لنډ شی درته پیدا کړم سمه ده
مهرباني
لومړۍ لیکنه هم نسبتا لنډه ده لټون نومیږي ژوند یوه منډه ده او په دې منډه کې تر نورو مخکې کېدا ته کامیابي وایو هغوی چې خپلې مخې ته نه بلکې نورو ته ګوري سرعت یې کمیږي او دا خطر شته چې پښه یې چېرته له تیږې سره ولګیږي یا بل مشکل ورپېښ شي د نورو په کار کې کار لرل او د نورو په کامیابی باندې زړه خوړل په ژوند کې د ماتې او ناکامۍ سبب ګرځي کله کامیابی څخه مطلب په خپلو کارونو کې پرمختګ وي نو د دې پرمختګ لپاره آرام ذهن او لازم وخت پکار دی هغه څوک چې د نورو په خصوصي ژوند کې د لټون عادت لري نه ذهن آرام وي او نه خپلو چارو ته کافي وخت مومي دغه عادت د شخصیت د ودې مخه نیسي او د وګړي د اخلاقي سوال سبب کیږي د بل چا د شخصي لیک لوستل د نورو د خبرو د اورېدو لپاره د دروازې شاته درېدل او یا بل چا ته په غلا غلا ورکتل چې څه خوري څه کوي او څه اغوستي دي په اخلاقي لحاظ جواز نه لري هر هغه کلتور چې د نورو په شخصي ژوند کې د مداخله جواز پکې زیات دی او د بل په کار لرل ورکه عیب نه ګڼل کیږي د ټولنې د پرمختګ لارې اغزنه ده ټولنه هغه وخت وده کوي چې وګړي وده وکي او د وګړو وده حاله اسانهي چې د ټولنې غړي له ځانونو د یو بل مفتشان او څارونکو جوړ نکړي په اروپا کې وده هغه وخت چټکه شوه چې د ټولنې غړيو د یو بل خصوصي حریم ومانه او د یو بل په خصوصي ژوند باندې تبصره د شرم چاره وبلله د دې لپاره چې د فردي ژوند په چارو کې کامیاب شو چې په اخلاقي لحاظ وده وکړو او ټولنه مو ترقی وکړي دا راته ضرور ده چې تر وسه وسه د یو بل په شخصي ژوند کې له مداخلې لاس واخلو او د قران کریم په دې قول عمل وکړو چې ولا تجسسو یعنی د بل په کار کې تجسس مکوي په تورات کې تجسس د سترګو شهوت بلل شوی دی او بني ادم ته اختار ورکول کیشي چې تر هغه پوهی چې خدای پر انسان لورولې ده ورها خو دی څنګه کوي د لټون نکولو دا توراتی تعبیر د وادي او نیکمرغی مخنسی انسانانو اوسنۍ عظیم تمدن د لټون په برکت جوړ کړی دی هغو قامونو چې د لټون ځای خطا کړی دی او په فطرت کې نه بلکې د یو بل په شخصي ژوند کې تجسس کوي ښه ورځ نه ده لیدلې.
ډېره مننه غزنفر صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې د خاطرو یادونه وکړه. خاطرې ډېرې کمې لیکلې کېږي، یو وخت ما کوشش وکړو چې که اوسم کولای په دې فیسبوک باندې د دې بعضې کسانو خاطرې خپرې کړم، خو چا همکاري ونه کړه. د خاطرو د لیکلو تجربه مو څه ده؟ په مجموع کې نظر مو څه ده چې څه قسمې باید خلک ولیکي؟
عمان صاحب، د څنګه باید ولیکي سوال ته ځواب به یو څه راته مشکل دی، خو زما په خیال باندې که لیکونکي د خاطرو اهمیت ته متوجه سي او نقش ته متوجه سي نو دا به ډېر ضروري. موږ معمولا خپلې ورځنۍ خاطرې ځکه نه لیکو چې دا د نن ورځې معمولي خبرې راته ښکاري، خو دې ته مو پام نه وي چې د وخت په تېرېدو سره د نن په خاطره کې، د نن په تجربه کې، د نن په کیسه کې، د نن په خبرو اترو کې یوه معنا پیدا سي، یو تاثر پیدا سي. زه دا اوس له تاسو سره خبرې کوم، دا اوس خبرې مې له تاسو سره عادي دي، زه په دې سټوډیو کې ناست یم، دا یو عادي موضوع ده. خو که فرضاً ته اوس عکس واخلې او ژوندو شل کاله باید دې دغه ټایپ کړی متن راکې یا یې عکسونه راکې، په هغه وخت کې به په ما ته باندې اثر څومره ډېر وي؟ معمولا دې شي ته توجه نه کوو، د نن ورځ موضوع مهمه نه ګڼو، فکر کوو چې له دې سره خو موږ وسد یو. حال دا چې د وخت په تېرېدو سره له دغو موضوعاتو سره د موږ رابطه شلیږي، نو یو ګمان کوم د نن ورځې خبرو ته په دې خاطر اهمیت ورکول پکار دي. یو بل علت هم لري، زما په خیال په هغه خاطر هم ډېره مهمه ده، د خاطرې لیکل او د ورځنیو پیښو لیکل. موږ که څه لیکو او په خپلو خاطرو خپلو تجربو تکیه ونه کړو، نو له نورو کتابو به رانقلوو، هغه خو لیکلي خبرې سوې. بیرته په دې ډول باندې د بشر په فرهنګ کې او په خپل فرهنګ کې واقعي اضافه نه سو کولای. واقعي اضافه هغه ده چې هغه خبرې هم ستا په لیکنه کې وسی چې په نورو کتابونو کې نسته، او د دغو خبرو تر ټولو مهمه سرچینه زموږ مشاهده ده. نو زما په خیال هر لیکوال که غواړي چې کامیاب سي، تنه په خپله مطالعه دې تکیه نه کوي، په خپله مشاهده دې لا ډېره تکیه وکړي چې د بشر فرهنګ ته نوې نوې خبرې ورکړي او د بشر کلتور واقعا بډای کړي.
ډېره مننه غزنفر صاحب، کور مو ده،
خیر اوسې.
رادیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
دا ځل وغمې د روسیې د نامتو ډرامه او کیسه لیکونکي چیخوف یو داستان لوستی. چیخوف چې څلور څلوېښت کاله یې عمر کړی، شاوخوا اووه سوه کیسې، ډرامې او نورې لیکنې کړې دي. د چیخوف کیسې ډېرې پیچلې نه دي او ژوند پکې هغسې انځورېږي لکه څنګه چې دی. په دې کیسه کې چې اوس یې وږمه لولي، تاسو همداسې یو څه احساسولی شئ.
یوزلکوف چې د جګیرت به مهندس وو، خپل اصلي خار ته راغی. لده غوښتنه شوې و چې د هدیرې زړه کلیسا بیا ورغوي. د په دې خار کې دنیا ته راغلی وو، همدلته یې مکتب ویلی، زلمی شوی او واده یې کړی وو. خو کله چې له اورګاډي راښکته شو، خار ورته ناآشنا وایسېد. هر څه بدل شوي وو. همدا د اورګاډي د سټېشن ځای اتلس کاله پخوا چې د پیټرزبورګ ته کډه کوله، خوشی ډاک وو. کوڅه ډبو هلکانو به ورکې نولی نیول، او یاده اوس چې د ښار په لوی واټ د څلور پولیس هوټل مخخکاری بالکل په همدې ځای کې یو بدرنګ شین بخون دیوال گی وو. خونه کورونه نه دیوالونه دومره بدل شوي وو لکه خلک. یوزلکوف ته د هوټل د پیاداله ځوابونو پته ولګېده چې د ښار د هغه وخت تر نیم زیات اوسیدونکي اوس یا مړه وو یا بې وزله ځپلي وو، له پامه غورځېدلي او هېر شوي وو. د هوټل له پیاده څخه د ځان په باره کې پوښتنه وکړه. یوزلکوف دی هک دی، هغه انجینر چې خپله ښځه یې طلاقه کړه. په سایر بیوکسي واټ کې یې کور وو. ستا خو به یاد وي. سیب نه مې یادېږي. څنګه دې نه یادېږي؟ د هغه د طلاق کیسه خو ډېره جنجالي وه. آن دا د ښار ګاډیوانان ورباندې ټول خبر وو. شاپکین وکیل راته طلاق واخیست. هغه خدای وهلی، هغه په قطو کې چې ډېره غلطي کوله، چې په کلوب کې وهل شوی وم. ایوان نیکولایچ، هو هغه مړ دی که ژوندی؟ شکر ژوندی دی صاحب. هغه اوس سر محرر دی، ځان ته دفتر لري، ښه په مزو کې دی. په کرپیچنی واټ کې دوه کورونه دي. ابل ورځ یې د لور واده وم. یوزلکوف د کوټې په مخ کې قدم واهه، ستومانه و، او په همدې حال کې فیصله وکړه چې شاپکین په دفتر کې وویني. ماسپښین و، له هوټل راووت او د ګرپچنی واټ په لور یې ورو ورو ګامونه واخیستل. شاپکین یې په خپل دفتر کې وموند. څیره یې ډیره بدله شوې وه. هغه ښکلی، زیرک، چالاک، مست او بې پروا شاپکین اوس بدل شوی و. یوزلکوف ورته وویل، ته به مې نه پیژنې، تاهیر کړی یم، ستا پخوانی بایپار یوزلکوف یم. شاپکین ته ور یاد شو، ویې پیژاند او د سترګو په راب کې یې ډیر څه ذهن ته ورغله. ویې ویل، یوزلکوف څه وایې؟ یوزلکوف نور نو د حیرانتیا څرګندولو، پوښتنو او تیرو یادونو یو تیز باران و چې پیل شو. شاپکین وویل، عجیبه ده، بیخي مې تمه نه وه. څه درته راوغواړم؟ شمپاین دی زړه ته کیږي، که بحری چنګاخ غواړې. انډیواله، تا مې ژوند ته دومره ډیر څه راکړی دي چې اوس که هر څه درسره وکم کم دي. یوزلکوف ورته وویل، ځان مه پازابوه، له ما سره وخت کم دی، زه باید همدا اوس هدیرې ته لاړ شم او کلیسا وګورم. د هغې بیا رغونه مې په غاړه اخیستې ده. شاپکین وویل، ډیر ښه، داسې سپک څه به سره وخورو، بیا به په شریکه هدیرې ته لاړ شو. زه ډیر ښه آسونه لرم، زه به دې ورسوم او د کلیسا مشر ته به دې ور وپېژنم. دا هر څه زما په غاړه. ګوره، داسې پردی کیږي ولې؟ ولې داسې په احتیاط را سره چلیږي؟ اوس مه رانه ویرېږه. بیا یې وخندل، که یو وخت رانه ویرېدې بې ځایه نه و. هغه وخت چوتار وم، 420 وم، هیچ چا د رانږدې کېدو جرأت نه کاوه. خو اوس تر اوبو هم مات یم، تر وهو هم عاجز یم. زه اوس بوډه شوی یم، اوس عیالدار یم، اولادونه مې دي، اوس په مړو کې حساب یم. دواړو ملګرو ډوډۍ سره وخوړله او د جوړه آسونو په بګۍ کې د ښار د هدیرې په لور وخوڅېدل. شاپکین چې په بګۍ کې کېناست، ویې ویل، هو، عجب وختونه وو، لکه یو خوب زړه ته به دې نه لویږي. یاد خو به دې وي چې ښځه دې څنګه طلاقه کړه. د هغې پیښې کابو شل کاله وشول. زما یقین دی چې ستا به هر څه هیر وي، خو زما داسې یادېږي لکه دا پرون چې مې درته د هغې طلاق اخیستی و. ای خدایه، څومره جنجالونه مې وګالل. زه ډیر تیز، زیرک، چالاک، چلباز، اکلاک سړی وم. کله کله به له مشکل کار سره مخ شوم، لکه ستا کار چې و او مزبزب به یې کړم. تا په هغه وخت کې څومره حق و زحمه راکړه؟ 15-16 زره. د همدومره پیسو کار و، قسم نه وایم. ته ووایم، ته پیترزبورګ ته لاړې او ټول جنجال ته ماته پریښود. هغه ستا میرمن صوفیا میهایلونا، که څه هم مازی د یوې سوداګرۍ کورنۍ وه، مګر مغروره وه، باوقاره وه. دا ګرانه وه چې رشوت واخلي او په بدل کې ملامتي ومني. بیخي ډیره ګرانه وه. زه به ورتلم چې خبره ورسره وکړم، خو چې وبه یې لیدم نو خپلې نوکرې ته به یې وویل، ماشا، ما نه و درته ویلي چې دغه بې شرفه مرا پرېږدم. خو په هر حال زه په ډېرو لارو ورغلم، مالکونه ورواستول، او یو ځل مې داسې پلان جوړ کړ چې ناڅاپه مې وویني، خو نتیجه یې ور نه کړه. ما له دې سره تر ډېرو پورې ډېر مشکل درلود، او دې صرف هغه وخت میدان پرېښود چې تا دا ومنله چې 10 زره به ورکوي. 10 زرو ته ټینګه نه شوه. دې چیغې کړې، دې په مخ راوتوکل، خو راضي شوه، ملامتي یې په غاړه واخیست. یوزلکوف وویل، فکر کوم هغې له ما 15 زره یوړې. 10 زره نه. شاپکین وویل، هو 15 زره تیر وتم، حساب رانه خطا شو، اوس هر څه تیر دي، اوس د خبرې پټولو ته ضرورت نشته. ما هغې ته 10 زره ورکړي، 15 زره مې خپل جیب ته واچولې. ما تاسې دواړه وغولولی، دا هر څه اوس تیر دي، اوس پکې شرم نشته، خو په خپل قضاوت وکړه. بوریس پتروویچ، ته هم هغه کس نه وې چې هر څومره پیسو ته تیار وې چې هسې له هغې ځان خلاص کړې. ته ښه شتمن وې او چې څه دې زړه غوښتل هغه دې په وس کې وو. ستا واده یو بې ځایه هوس و او ستا طلاق هم دغسې در واخله. تا ډېرې پیسې ګټلې، زما یاد دی تا په یوه ټیکه کې 20,000 جیب ته کړې. ما که ته نه وای شکولی نو څوک به مې شو کول. تا که به هره غوټه وکړه دوی به ستایلې، خو زه یې د یو روبل په خاطر هم دربولم او په کلب کې یې په څپېړه ووهلم، نو ولې یې یادوم؟ بهتره ده هېر یې کړم. یوزلکوف وویل، ته دا راته ووایه چې وروسته بیا سوفیا میهایلو نه څه وکړل. شپکین وویل، له هغو 10,000 سره خدای ښه پوهیږي بیخی عقل بایلود، شاید خپل غرور او خپل وجدان به زوروله چې حیثیت یې په پیسو وپلورو، او یا خو به یې له تا سره مینه وه. ریښتیا ته پوهیږي چې هغې نشو ته مخه کړه چې څنګه یې پیسې واخیستې؟ له افسرانو سره یې چکرې شروع کړې. د نشې په حال کې بې باکه کاسیره، کله چې به له افسرانو سره رستورانت ته لاړه په کمزورې نشه یې چاره نه کېده. دې برانډې یې په سر اړولې، د اور غوندې برانډې چې بیخي به یې هوش له سره والود. یوزلکوف وویل، هو دا غیر عادي وه، ډېره مې وزغمله. کله کله چې به یې په یو شي خوا بده شوه پیریانۍ غوندې به شوه. خو وروسته بیا څه وشول؟ شپکین وویل، اونۍ تېره شوه، زه په کور کې ناست وم څه مې لیکل چې ناڅاپه ور پرانیستل شو او دا راننوته. بې حاله نشه راته ویې ویل، دا لعنتي پیسې دې بیرته در واخله، او یو بنډل پیسې یې په مخ را گذار کړې. نو هغې پیسې له ځانه سره ونه ساتلی شوې. ما راټولې کړې ومې شمېرلې، له 10,500 کمې وې. یوزلکوف پوښتنه وکړه، پیسې دې بیا څه کړې؟ شپکین وویل، اوس ډېر وخت تېر دی، دروغ ته پکې حاجت نشته، خپل جیب ته مې واچولې. ولې داسې راته ګورې؟ ته خو ور وکړه چې وروسته بیا څه وشول. دا سم ناول دی، طبي مطالعات غواړي. دوی میاشتې به تېرې وي چې یوه شپه کور ته روان وم، پوره بې حاله. ډیوه مې بله کړه او راشه که یې ګورې. سوفیا میهایلونا په چوکۍ ناسته وه، ازما غوندې نشه، ګډه وډه وارخطا وحشي، لکه همدا اوس چې له دارالمجانین راوتلې وي. راته ویې ویل، پیسې مې بیرته راکړه. ما خپل نظر بدل کړ، که زه خامخا تباه کیږم نو نیمګړې تباهي نه غواړم، زه باید خپل هوسونه پوره کړم. ژر کوه بې شرفه، پیسې مې راکړه. یوه زړه بدوونکې منظره وه. یوزلکوف وویل، او تا ور دې کړې؟ شپکین وویل، هو ور مې کړې، ښه مې په یاد دی، 10 روبله. د یوزلکوف تندی تریو شو، ورباندې چیغه یې کړه، څنګه که تا نه ورکولې او یا دې نه شوی ورکولی نو ولې دې ماته نه لیکل؟ زه خو هیڅ خبر نه شوم، زه خو ناخبره پاتې شوم. شپکین وویل، د زړه سره ستا په خبرولو کې به څه ګټه وه؟ دا یې ته خبر داسې وګڼه چې هغې په هغه وخت کې له روغتونه لیک راستولی وو. نو بیا؟ یوزلکوف وویل، سم وایې، زه هغه وخت په دویم واده سرګردانه وم، د لیکونو وخت راسره چیرته وو؟ خو ته یو پردی وې، تا له سوفیا سره څه دښمني وه، تا ولې د مرستې لاس نه ورغځاوه؟ شپکین وویل، بوریس پتروویچ، ته په اوسنو معیارونو قضاوت نشې کولی. دا خو موږ پیښو ته اوس داسې ګورو، مګر هغه وخت مو نظرونه بالکل نور وو. اوس شاید ما هغې ته 1,000 روبله ورکړی وای، خو هغه وخت مې آن د هغه 10 روبلو نوټ هم هسې مفتور نه کړ، یو بد کار وو. موږ باید دا هر څه هیر کړو. راورسېدو، ګاډۍ د هدیرې له دروازې سره ودرېده. یوزلکوف او شپکین له ګاډۍ راکوز شول، په دروازه ننوتل او په یو اوږده پراخ سړک روان شول. د ګیلاس او اکاسي لغړې ونې، خړ صلیبونه او د قبرونو شنې پرخې چې ورباندې پرتې کنګل شوې پرخې د سپینو زرو رنګ ورکړی وو، هغه بوی چې په هدیرې کې همیشه خپور وي دلته هم وو، خوشبویي او د تازه کیندل شوې ځمکې بوی. یوزلکوف وویل، زموږ هدیره ښکلې ده، بالکل لکه یو باغ. شپکین وویل، او هغه ځای کې د هغه فلزي یادګار شاته هغې لاسته سوفیا میهایلونا خخه ده، غواړې وې ګورې؟
بوریس
دواړه ملګری خلاصته تاو شول. په واوره کې چې پل پکې پټېده، د فلزي یادګار په لور شاپکین د سپینو مرمرو وړې ټوټې ته اشاره وکړه. وی ویل، دا دی د هغې په قبر دا ډبره یوه جکتورن ایښې وه. یوزل کوف د احترام په دود خپله خولۍ ورو راپورته کړه او ګنجۍ سر یې لمر ته وځلید. شاپکین هغه ته وکتل. شاپکین هم خپله خولۍ اوچته کړه او یوه بله بې ویښتو کپره لمر وتودوله او وپړکېده. شاوخوا د ګور د سکوت په څیر سړه سنا او چوپتیا خپره وه. توا فضا هم مړه وه. ملګرو ګور ته کتل، په فکر کې تللي وو او پټه خوله وو. شاپکین سکوت مات کړ. په آرام خوب بیده ده. اوس ورسره دا غم نشته چې ځان ملامت وبولي او د برانډي بوتل په سر واړوي. خو بوریس پتریویچ، ته باید غمجن واوسې. یوزلکو په مړاوي انداز وپوښت، زه څنګه؟ شاپکین د هغه د سر شنو ویښتو ته اشاره وکړه. ویې ویل، ولې ما دې که څه هم کرکجنه وه، خو تر اوس ښه وه. د مرګ ویره راسره نه وه. ما به ګومان کاوه چې کله مرګ سره لاس او ګریوان شم نو راچپه به یې کړم، خو دا هسې خبرې وې. په یوزل کوف باندې مړاوي توب غلبه وکړه. ناڅاپه د ژړلو یو زورور هوس ور پیدا شو، لکه یو وخت چې د مینې هوس په زړه ورېدلی و. او د احساس کړه چې دا اوښکې به ګوندې خوږې او تازه کوونکې وي. د سترګو کونجې لوند شو، ستونه یې غوټه شو. خو شاپکین د هغه څنګ ته ولاړ و او یوزل کوف شرمېده چې د بل مخې ته خپله کمزوري وښیي. یوزل کوف ناڅاپه مخ را واړاوه، کلیسا ته لاړ. یوزل کوف د کلیسا له مشر سره له خبرو او د کلیسا له لیدلو او زیرلو وروسته یوازې دوه ساعته پس په پټه قبر ته لاړ. شاوخوا یې وکتل چې د چا ور پام نشي. کوچنی سپین مرمر ورته په غمجن او بې ګناه انداز کتل. توا تر هغه لاندې د بدلمنې طلاقي ښځې په ځای وړه معصومه نجلۍ پرته وه. یوزل کوف ته په زړه کې ورتیر شول، اوس نو د ژړا وخت دی. خو د ژړا لپاره شیبه ځای شوي وه. بوډا خپلې لیمې ورپولې. بوډا خپل احساسات وننګول. ولې نه یې سترګو ته اوښکه راغله او نه یې په ستوني کې غوټه پیدا شوه. تر لس دقیقو درېدو وروسته په ناهیلي حالت یوزل کوف لاړ چې شاپکین وویني.
ځوان شاعر شفیق الله درویش چې له شاوخوا شپږو کلونو راهیسې شعر لیکي، وایي کلونه پخوا چې به مې سندرې اورېدې، د هغو شعرونه به مې له یاده کول، طرزونه به مې ذهن ته سپارل، په هغو طرزونو کې به مې بیا خپل شعرونه زمزمه کول. هغه مینه وه چې زه یې د شاعرۍ په رنګینه دنیاګۍ ورګډ کړم. زموږ همکار همایون هیواد مرکه ورسره کړې چې د ښاغلي شفیق الله درویش په یو شعر پیلېږي.
نه کیف وو نه مذهبه وه د خوم په میکده کې، په کوم وخت چې به نه وو زما نوم په میکده کې. عجیبه تماشه وومه، عجیبه مې کردار وو، چاپېر به له ما نه یو هجوم په میکده کې. بس کله به مې ټولو می خوارانو ته تقسیم کړه، خو کله په خومونو به شوم شوم په میکده کې. جوګي وومه زه، داسې جوګدي کړی په افسون. بې کیفه به و جام لکه زکم په میکده کې. شرر به مو جوړ کړی و، سکڼی به و ماښام، کوو به مو شفیقه ترنوم په میکده کې.
ډېر خلک شته دي چې شعر لیکي، تاسې څنګه محسوس کړه چې راځئ تاسې هم ورګډ شئ شعر لیکئ؟
کله چې زه په شپږم صنف کې وم، د عبدالله مقوري یو سندره وه، دا به بیا ما ځان سره زمزمه کوله. اوس بیا به مې اړوله، دې ته به مې تغییر ورکوه. بل ورور مې راسره و، نو هغه ته به مې ویل چې ته ګوره چې ما شعر جوړ کړی دی. نو هغه به بیا خندل راپسې کنه. نو د هغه وخت نه شعر سره زما شوق و. دغه مې ارمان چې زه به یعنی ریډیوګانو ته ما زنګونه وهل، پردي شعرونه به مې ورته ویل، مثلا کاروان صاحب ته او داسې نورو ریډیوګانو ته. په دې کوشش کې وم، او دغه شوق مې هم سره و چې زه کله به وي چې زه په خپل غزل ولیکم. بالکل غزل سره مې ډیر شوق و. نو فضل الله خدای دې ترې ما هغه د خپل وس کوشش کوو او څه چې وي دغه لیکو وړاندې کوي.
نوي څه پکې څه دي، یعنی له نورو شاعرانو سره چې کله توپیر کوو؟
شعر اصلا د ژبې ناشنا کول دي. کله چې اشنا خبره په ناشنا ډول وشي نو جذابیت پکې ډیر وي.
د شاعرۍ په اړه تاسې دا خبره وکړه چې باید ژبه ناشنا سي. د خیبر افریدی یو بیت وایي، شاعري تا ته هسې خبرې دي چې څوک پوهیږي خبرې ګرانې دي. اوس نن سبا یو شمېر ځوانان چې شعرونه لیکي، سره له دې چې شعر یې له تخنیکي اړخه کومه ستونزه نه لري، قافي او ردیفونه یې هم سم وي، شعر یې آهنګ هم لري، خو خوند پکې نه وي، نوي څه پکې نه وي، ډېر ساده وي. ستاسې په باور که چېرې یو زلمی شاعر شعر لیکي په دغسې وخت کې چې شاعران ډېر دي، ډېر شیان تکرار شوي دي، څنګه نویو شیانو ته مخ کړي او څنګه یې راپیدا کړي؟
یو دادا چې که چېرته څوک نوي شاعري کوي نو باید د مشرانو شاعرانو کتابونه مطالعه کړي، د شعر هغه کوم اړخونه چې دي دغه مطالعه کړي. څوک چې نوي شاعري کوي ډېر داسې چې څوک خپله لار نه لري، اتمنې د بل شان نیولي وي، نو هغه چې څه ویلي وي ممکن نه وي، خو دی وایي خو ولې په هغه اندازې نه شي ویلی او دغه لارې نیولي وي، نو زما په نظر چې دغه به هم یو ستونزه وي.
اوس که یو شعر راته ووایي:
تیاره ده تنهایی مې ناقراره ده او بس، ارزو مې د زړګي په درد بیماره ده او بس، زما د ژوند کیسه لکه ریخې ریخې ګریوان، حصه د زندګۍ مې داسې خواره ده او بس، په ما د قضا شوی فیل ادا څه عجیبه کا، په خپله خو د فیل اداکاره ده او بس، قسم دی که د زړونو ماتېدلو ته یې خیال وي، موسم ته رسېدلې ده خونکاره ده او بس، لفظونو ته د حسن جامې اچوي پنکاره، بی حد هنرمند د موسیقاره ده او بس، یو چم د پښتنو بل د وادې پابند نه ده، د مینې د اصولو قصرواره ده او بس، په دومره کم سنۍ کې عجیبه زړورتوب، شفیقه ګورې څه لویه شاهکاره ده او بس.
درویش صاحب، که دا راته ووایه چې د شعرونو کتاب دې هم په کتاب پلورنځیو کې شته که نه یوازې له تا سره په کتابچې کې دي؟
نه، تر اوسه نشته، یوازې له ما سره په کتابچې کې دي، نو انشاءالله کوشش کوو د وخت په تیریدو سره چې په کتابخانو ته هم ورسیږي.
کله؟
نو دا معلومه نه وي.
کله یې چاپوي؟ همدغه سی به چاپوي لکه څنګه دي چې مخکې لیکلي، کنه څه تغیرات به پکې راولي؟
انسان په یو حال نه وي، شاید د وخت په تیریدو سره زلدی هم ښې غزلې ولیکم، ښه شاعري وکم، بیا به وخت ته په کتو او د شعر ته په کتو به سره فیصله کوو او کتاب چاپو.
ډېره زیاته مننه درویش صاحب.
پیسو هر صدر نهیر کړل پزړه سخولی کافرا، تغمونه کی جانانا چې تر څو پورې مساوی، لاس بوا نخلم لتانا چې پتا باندې مئن شم، زړه کې وین د هر چا خوښي، د هر چا باندې شک من شم، مارمی عبادت کی جمیش پیل تیل اڑما، دیو بل کرم زیارت کے اور بل شوے دے ہر خواتا، خدایا نسل میں ختمی گی خیر را بیخ پختن خواتا، دیر بشت رخ وقتنا پڑ بط کم پاو بوکی دمولا دلا ساختونا، پیو نظر دی مانا سڑ گئے دے وڑے، سڑ گئے دے وڑے، سکیم دخ پلوار جن دننا سڑے، جن دننا سڑے، موسیقی
خوبونه می ورک شوی تر سحر ستوری شمارم یاد می ستا پیزوان چار گل ده مجبوری دلاس می تشته چی بکیانی کرده